نو د لاسه دینه شي کولې د خینو سره چې د دې مشکلات دار اچ ڈاکٹران نرسان یا ہم قابل اگر دوی سر بای چدا محرم ہو سی گی یعنی مطلب تو فکر ہوکا کہ چیتا تو یو سنگی تا تو یو موٹر کسان پرسنل لے گی دا ہر یو پرسنل دا یو ہر یو فیمیل سارا چدا یا دا ہر یو خزینہ کارمند سارا چدا یو محرم تو فکر ہو کہ دو موٹر اشوا دو موٹر کسان ہم تا لیگل دا غوی بیتا را تک دا غوی تک دا غوی مصارف دا ڈیز زیاد مصارف ڈیری گی نو انجوگانی ہم دیتا مخکڑی دا چو رو 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 پسی ہی بخش کی چو دا خدمات کم کری دی چو تو زد سونا گورما پخوا ڈیز زیاد و اس کم شوی دی پخوا بودی جم زیادا و بیا اس چو دا بودی جم کم اشوا پا افغانستان باندی یا ہم پا عموماً پا طول انجوگانی باندی چو گورو بودی جم کم اشوا پسی بخش کردی دوی دواگانی دونه نشتا ده دی دوی وسائل دونه نشتا نو دوی مجبور دی چه خپل خدمات هم ممکن کی نو پا دری پرتی سیمو کی مشکلات به هر تیر زیاده زکر چه پا یو سیمه که چه تو فکر رو کی یو امیدوار خزا ترسو چه داغی سیمه سخا داغی غرد لمن سخا کلی ترازی دی کلی نخار ترازی نو پا غی بانده کم مشکلات چه پلا را بانده تیری گی آغا صوب نشی ویلی پا الفاظ بانده نبیانی گی زکر چه پلار کې یو کس نشته یو کلینک نشته یو ډاکټر نشته یو نرس نشته چې هغه ته خدمات وړاندې کړي نو هغه مجبور دی تر خار پورې ځان ورسوي یا هم یو کلینک پورې ځان ورسوي پلار کې په هغه باندې ډېر مشکلات لري زیاتره میندې خپل ژوند لاس ورکوي یا هم داسې میندې شته چې هغه رسیږي میندې ژوندې پاتې کېږي ماشومان له منځه ځي نو دغه مشکلات ډېر زیات شته دي په لرې پرتو سیمو کې
ډېرې زیاته مننه سوریا جانې وروسته بېرته راوګرځم منصور صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلئ لیک تاسو را ته وایست ساسي په سیمه کې کوم ځای کې چې تاسو اوسېږي هلته وضعیت څنګه ده او دغه ستونزې چې سریا ورته اشاره وکړله د دوا کمښت یا همدارنګه روغتیا مرکزونو ته نه لاسرسی یا محدودیتونه یا د ښځینه او ډاکټرانو کمښت د نارینه وو په برخه کې ستونزې ډېرې دي کلینیکونو کې نارینه څومره دواګانو ته لاسرسی لري د نارینه وو په اړه راته وایسه په ټولو کې کومه سیمه کې چې هستې هلته وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې د بحث درنې مهربانی ټولو همکارانو معزز او اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله بله زه خو په کابل کې اوسېږم او تاسې ټولو ته معلومه ده چې په کابل کې نسبت نورو ولایاتو کلو باندې ته وضعیت همیش خوی زکه مرکز ده او پاملرنه ده هر سکتور مرکز دوی در نړیوال ټولنې هم مرکز دوی او خلق هم اقتصادی وضعیت نسبت کلو باندو خلکو ته خوی ده کاروبار مسائل هم داراز ده دفترون و نورو خوپلو یکی هغه موضوعات چی ده میرمنو ده جوان خصوصا د روغتیا او نور خدماتو په برخه کې دي په دې کې په کلیوالي کچه خصوصا هغه لري پرتی سیمې غریزي سیمې لکه نورستان د پکتیا د لوړو غرونو سیمې د بدخشان او تخار د غراز د هرات او قندار او هلمند سیمو ته که موږ متوجه شو تر بامیان او دایکنډي او نورو پورې ستونزې ورځ تر بلې پراخیږي او دغه تاثیرات یوازې د میرمنو په برخه نه د نارینه وو پر ژوند هم تاثیرات لري تر کومه چې د دوا او درملنې موضوعات دي د درملو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرسته ډیره کمه شوې موږ تاسې ولیدل چې په دې وروستیو کې د امریکې متحده ایالاتو ولسمشر هم اعلان وکړ چې امریکا د دبليو ایچ او او ځینو نورو نړیوالو سازمانونو نه وزي او خپلې مرستې یا کمې کړي یا تقریبا بیخي بندې کړي دغه راز رسمیت نه پیژندنې پر اساس د افغانستان دغه انزوایي حالات چې د اوسني حکومت په اساس رامنځته شوی یا د حکومت د راتګ نه وروسته دی هم د افغانستان په مختلفو سکتورونو پراخ تاثیرات درلودلي یو شمیر انجیوګانې او یا د نړیوالې ټولنې موسسات یا هم کورنۍ موسسې چې کار کوي د هغې فعالیتونه موږ وینو تاسو ته به بهتره معلومه وي چې هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي هغه په دقیق ډول یا څنګه چې باید ورسیږي هغه سي نه رسی. لویا برخه د ملګرو ملتونو د لارې ترازی یا نورې نړیوالې موسسې د هغوی په هغه اداري مصارفو لګیږي، د هغوی په تشریفاتي او د ژوند په سهولتونو یې په هوایي ټکټونو او الوتکو دغه راز په مفصلو موټرو او اوسېدا ځایونو د هغوی په خوراکونو او نور معاشاتو مصرف شي. ورپسې چې یو برخه بیا کورنیو موسساتو ته ځي، هغوی په هغې کې قرار د اورېدو په لوړه کچه فساد وي. ډېری هغه مسؤولین چې د ملګرو ملتونو په ځینو ادارو کې دي یا د هغوی منځګړي چې ځینې پروژې کورنیو موسساتو ته ورکوي، د پراخ فساد له امله د هغې یوه لوړه فیصدي د بودیجې په رشوت او دې شیانو کې مصرفیږي. بیا هغه اداري مصارف چې د پرسونل معاشات دي، او یا لکه ډاکټر صاحب چې اشاره وکړه د محرم او نامحرم مسله، په دې موضوع تقریبا د یو کس په ځای د دوو کسو معاشات او مصارف او ترانسپورټ او د خوراک څخاک او نور لګښتونه محاسبه کیږي. بیا هغه د ادمنستریټیو کاست یا اداري مصارف په نوم، دغه سي د دفترونو مصارف، د کلینیکونو مصارف، سفري او نور داسې. نو په لویا کې که موږ دیتا په دقت سره محاسبه وکړو، داسې لکه په وړو کې چې مالګه وي، هغه مالګه هم بیچاره ولس ته نه رسیږي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې یو خو د یو بام او دو هوا مسایل دي چې که موږ او تاسې د شرعي نظره وګورو، یو شمېر سکتورونه دي چې په هغې کې ښځینه شپه ورځ فعالې وي او شته دی. دا اوس د پولیسو لیکې که تاسې وګورئ، کله موږ جلا کابل نه جلا آباد نه ځو راځو یا نورو ولایاتو ته، په لویو لارو د شپې هم په چیک پوینټونو کې مېرمنې پولیسې ولاړې وي او موټر ته سر ښکاره کوي. که مو موټرو کې چې زنانه وي، د تلاشۍ یا د پښتنو درویګنو په نوم د پولیسو په حوزو کې کار کوي، د کورنیو چارو وزارت په لیکو کې، په رینجرو کې پولیسې وي، دغسې د امر بالمعروف په ګروپونو کې ښځینه محتسبین غالبا شته، یا به هغه د پولیسو د لیکو هغه وي چې ورسره همکاري وي. دغسې په بانکونو کې میرمنې کار کوي، په ځینو نورو ادارو کې. مګر د تعلیم او تحصیل مسله چې راځي، هلته بیا د میرمنو زده کړې شپږم ټولګي نه پورته بندې دي. نه د طب په برخه کې زده کړې شته، نه د شریعتو په برخه کې، نه د ادبیاتو او د ښوونې او روزنې په برخه کې، او نه هم نور هغه ضروري مسایل. د قضا په برخه کې که موږ او تاسې ووینو، په قضایي ادارو کې د ښځینه او مختلف یعنی محرم مسایل راځي چې په هغې باید ښځینه قاضیان وي بحث ولري، او د هغوی دوسیې جوړې شي او تعقیب شي. یعنې کورنۍ محکمې باید موجودې وي، ښځینه قاضیانې نشته. مېرمنې کورنۍ شخړې لري، شخصي شخړې لري یا شخصي مسایل لري، کورنۍ محرم او نور، هغه مجبور دي چې نارینه قاضیانو ته لاړ شي. د طبابت په برخه کې هم د مرکز خو ښه دی، مګر په ولایاتو کې میرمنې بیچارهګانې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او کله چې بیا لکه د مخابراتو د وزیر وروستۍ څرګندونې اورېدل کېږي، په دې نه یوازې میرمنې، زموږ خویندې میندې، بلکې نارینه علما او ټول سخت پریشانه کېږي چې دا کوم ډول وینا ده چې تاسې په سټیج کوئ. یې د مخابراتو وزیر راځي، بیا د طب او طبابت په برخه کې بس کوي او خبرې کوي، او بیا داسې الفاظ، داسې زشته ورکیږي الفاظ استعمالوي چې میرمنې خو څه نارینه ورباندې باور وکړي، شرمېږي. نو دغسې موضوعات چې سړی اوري چې یو بام او دو هوایي د پولیسو په لیکو کې د شپې هم په چیک پوینټونو کې میرمنې ولاړې وي، مګر اترې د مخابرات وزیر پورته کیږي، وایي چې ډاکټر ته اجازه شته چې داسې وکي او هغهسې وکي. نو ولې ډاکټر میرمنو او زموږ خویندو میندو ته اجازه نشته چې هغه زده کړې وکړي تر څو د میرمنو پوشیده امراض د هغوی د بدن اړوند ضرورتونه، د هغوی مثلا د زیږون مسایل، د هغوی جنایي مسایل، د هغوی اورتوپیډي مسایل، د هغوی د غاښونو برخه کې، د هغوی مثلا د ستوني او د پزې او غوږونو د امراضو.
وبخې تاسو خبرې کوئ، وبخې دلته مته یو پوښتنه پیدا شوه په بخنه سره. زه دلته لنډه یو پوښتنه کوم، منصور صاحب زما غږلري، زه لنډه پوښتنه کوم. سورای جان، له ډېر وخت نه کېږي چې زموږ پروګرامونو کې په بېلابېلو موضوعاتو موږ سره ګډون کوي او په دې اړه نظر شریکوي. ښایي یوازې ما او سورای ته نه، بلکې زیاتره افغان ښځو ته او نجونو ته دغه موضوع چې تاسو اوس راپورته کړل او ملک څنګه چې انتقاد کوي، د نه یوازې د مخابرات وزیر طالب چارواکو له دې پخوا ورته څرګندونې کړې دي په سټیجونو باندې او په ښکاره توګه باندې وایي چې په یو ډول نه یو ډول مستقیم غیر مستقیم په تعلیم باندې داسې نړیوالو افغانانو ته ښایي چې ضرور نه ده چې نجونې تعلیم وکړي. خو ډېر کم ډېر کم د افغان نارینه وو غبرګون سره مخ کیږي. نن تاسو په دې خبرونه کې خای ډېر ډېر محدود شمیر کسان نو اوسې چې د سحکارا د طالبان په حکومت انتقاد کوي. کچیرته ساسي په سیر باندې هر افغان نارینه غږ پورته کی او لکه څنګه چې نن تاسو وایئ چې دا خبرې سمې نه دي، که تاسو سره یو څو نور نارینه ودرېږي
دا مسله د دې نه ده چې زه ودرېږم یا په حکومت یا د طالبانو په نظام انتقاد کوم. زه په دغه پیوبام او دوحوا بحث لرم، او نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټول خلک. زه وایم ک شریعت اسلام داسې دین نه دی چې هلته د بوسو لاندې سړی اوبه تیری کی. په اسلام کې دوه شیان دي، حرام هم معلوم دی او حلال هم معلوم دی. حرام هغه څه دي چې اله العالمین او دغه خوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبري هغه منع کړی دي، هغه ټول معلوم دي. او حلال هم هغه څه دي چې هغه روا ګرځولي او امر یې پکړی او مسلمانان او د انسانانو د خیرازه فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره یې هغه ضرور ګڼلی. مونږ وایو کچیرته د خزو کار او تعلیم حرام وي، نو یوازې تاسو سره په بحث کې نه، په اکثرو تلویزیونی بحثونو کې، په سټیج بحثونو کې، د دوی سره په رسمي حکومتي او نورو مجالسو کې چې د ولس او د ولسي بنسټونو سره یې لري، موږ دا موضوع مطرح کړی او په دې جدي بحثونه لرو او حتی د بحث چیلنج هم ورکړی اکثرو ادرسونو ته چې راځي په دې بحث وکړو. داخلو سکاله چې د دین مسلې نو دین خو زما او د حکومت کې د ناستو چارواکو او استاسي او د ټول شریک دین دی، او دا خو زما د چا شخصي پراپرټي او دغه نشي کېده. هلته چې ته الهي احکام دي، ته محمدي فرامین دي، ته هم شریعت حکم کوي، دا غینا نه زه تیرې دي شم نه تاسو او نه باید حکومت دا غینا تیر شي. او څه چې روا دي روا به کنو، څه چې ناروا دي. که چیرې د خزو کار حرام وي نو د پولیسو په لیکو کې تر نیمو شپو بلکې تر سهاره پورې په لویو لارو په چک پوینټونو کې مېرمنې څه کوي، ولې ولاړې وي؟ پر انجارو کې د نارینه او پولیسو سره مېرمنې څه کوي، ولې ور سره ګرځي؟ که په روغتون کې حرام وي، په کابل کې روغتون کې ولې شته؟ او په د پکتیا او د کندهار او هلمند او بدخشان په روغتونونو کې ولې مېرمنې نشته؟ که د پولیسو په لیکو کې د میرمنو د پاره د کار ضرورت شته، نو د هغه میرمنې چې بیا دغه میرمنه پولیس یې ونیسي، د دې قضایي او عدلي تعقیب لپاره ولې په قضا کې میرمن نشته؟ یا هغه میرمن چې په هغه ځای کې مثلا ټکر وو کې خدای نه خواسته موټر یې غورځېدلی دی، میرمن یې هډوکي مات شوي، نور مشکلات یې چې راځي په روغتونونو کې، ولې د هغې د ټراما یا د ټراماتولوژي متخصصینې نشته. لروی مونږ اوس په کابل وزیر اکبر خان روغتون کې بهترین ټرینر متخصصین لرو، دغسې په ملالۍ زیږون کې، داسې په نورو روغتونونو کې د مختلفو امراضو متخصصین شته. خو سبا چې دوی نه وي، سبا دوی ناروغان شي، په رخصتۍ لاړ شي، یا بله ستونزه ورته پیدا شي، عمر یې زیات شي، تقاعد ته سوق شي، نو زما راتلونکی نسل به بیا څه کوي؟ نن خو زه دومره شته دی، د هلمند نه مورته میرمنې راځي عملیاتونه کوي، د کندهار او د پکتیا او د بدخشان او تخار او نورستان نه راځي. خو مونږ د سبا نسل ته خفه یو، چې زمونږ سبانه خویندې میندې چې بیا دغسې ستونزو سره مخ کېږي، بلکې دا اوس چې په کلو بانډو کې کومې میرمنې دي او ټولې با حیا میندې دي، د همدې ولس میندې دي، همدغه د همدې چارواکو خویندو میندې دي، همدا زمونږ استادې خویندې او میندې دي. مونږ د دلته په حکومتونو کې په لوړو کرسیو او په چوکیو ناست یو، مونږ د په مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د حیا او د عزت خبرې کوو. خو هلته یو میرمن بیا لاړه شي نارینه ډاکټر ته، هغه خپل پوشیده امراض ورته ویلی چې دا د تاسو خویندې میندې یاستئ، تاسو وګورئ چې ډېر محرم مې کده یو چا ورور هم ډاکټر وي، کده یو چا پلار هم ډاکټر وي، په خپل کور کې زمونږ د میندو او خویندو داسې امراض شته دی چې خپل پلار ته نشي ویلی، تا چې هغه ښځینه ډاکټر یې سم کبیایي، خپل پلار ته هغه تکلیف نشي ویلی، خپل ورور ته نشي ویلی، حتی ځینې امراض دي چې خپل خاوند ته نشي ویلی د ډېر حیا او د غېد. نو بیا پردي ډاکټر ته هغه ویل، هغه چې د پردي ژبې ډاکټر وي، د پردي منطقې ډاکټر وي، بیا د هر ډاکټر په فرشتهتوب باندې باور ته په کار دی چې هغه ډاکټر څه رقم ډاکټر دی، هغه د هغه اخلاقي معیار څنګه دی، د هغه اخلاقي مکارم څنګه دي. نو مونږ وایو چې کله زمونږ میلیونونه خویندې او میندې د پردیو نارینه ډاکټرانو سره مخ کېږي، او زما د مخابراتو مسند ناست وزیر چې یو وخت لول زکر وزیر هم تیر شوی دی، او د دغه تر هر چا د سبب د تبادل زکرو ضرورت معلوم دی، د نورو علومو معلوم دی، د قضایي چارو معلوم دی، د ښوونې او روزنې ورته باید ښه معلوم وي، او دی بیا پورته کېږي وایي چې تا ته دا حق درکړل شوی دی چې د اپریشن تھیټر کې دې په میز باندې دا کار وشي، او لاس دې هغه سیمې ته ورسیږي چې د بل چا لاس نه ورسیږي، او که په عام محضر کې درنه یو څوک دا پخته غوښتنه وکړي ته کېدای شي ونه کړي، او هلته دا کېدای شي. یعنی زه فکر کوم چې دا بیخي د یو ملت د میلیونونو میندو خویندو سره جفا ده، که هر څوک یې کوي، که زه یې کوم، که تاسې، که بل څوک، که بل څوک، دغه خبرې د توجیه ول نه دي، دغه خبرې د اسلام د نظر مردودی دي، دغه عکس العمل مردود دی، دغه سي مسائلو سره. او که بیایي مونږ په وار وار دا ویلی دي چې هغه څوک دې پیدا شي چې دا حکم یې ورکړی چې زده کړې بندې دي، داسې حکم شته؟ هیڅ نشته. تاسې لرې دا تاسې نړیواله رسنۍ یاستئ، آیا تاسې د میرمنو د زده کړو د بندښت په اړه کوم فرمان تر اوسه پورې لیدلی دی او یا هم خپور کړی دی چې دغه فرمان، دغه ګڼه او دې نیټه فرمان په اساس د افغانستان د میرمنو زده کړې بندې وي؟ تاسې کوم قاطع حکم لیدلی؟ تاسې کوم شرعي فتوا د علماو د ادرس نه، یا د امارت د خوانه شرعي فتوا شته دی تاسې سره، یا مطبوعاتو ته خپره شوې، یا امارت خپره کړې ده چې دا دې بندې وي؟ بسم الله، زه ستاسې نه پوښتنه کوم. لرې یې تاسې؟
نه، تر اوسه پورې داسې څه نشته. دا
شفاهي تشته دی دغه امیر المؤمنین په نوم چې هر څه تړل کېږي، بیچاره مشر سړی، سپینګیری سړی، با عزت ژوند یې کړی، قاضي پاتې شوی دی، مبارزې کړي، د هغه په نوم دغه شی نو کوي، هغه شفاهي حکم کړی، لطفا یې غږ راوباسئ. بسم الله، کاغ لیکل کړی وی لیکل فرمان صادر کړی لکه نور فرامین چې د هر څه په اړه راوځي شاروالی د کچالو د پیازو نرخنامه ورکوي امضا او ټاپه ور باندې په دومره لوی او ملي مسله کې چې هلته د افغانستان د میندو خویندو د افغانستان د عزت موضوع ورپورې تړلې ده تاسو خو دغه دغه مشر فرمان راوباسئ چې موږ وګورو چې په کوم شرط په کومو شرعي دلایلو دا بند کړي دي که د خدای د اله العالمین د خوانه کوم فرمان یا غ بسم الله کې رحم مخته کوي دا یو تاسو ته نه وایم موږ دلته په داخل کې پر رسنیو دا خبرې کړي دي د دوی استاد د حکومت را سره په بس کې ناستو که دغه سي کوم حکومي که د وزارت د خوانه ای که د ولایت د خوانه ای که د ریاست الوزراء د خوانه وخت چې دا نشته زه نه پوهیږم چې دا څوک دي چې دای بند کړي دي ولې بند کړي ولې زمونږ خلک مهاجرتونو ته مجبوریږي دغه اوس چې په ایران کې زمونږ میلیونونه خلک پراته دي دا چې په پاکستان کې پراته دي تاسو وګورئ دا بیچارهګان څومره ځورول کیږي زندانونه د افغانستان د عزت نه زندانونه ډک دي د افغانستان ماشومان هلته پرتی دي ماشومان پراته دي میرمنې هلته بچي راوړي زیږون کوي زه خو زما دپاره من حیث یو افغان ستاسې دپاره من حیث یو افغانه خور او مور د هغه دپاره من حیث یو افغان رهبر او لیډر چې ځان ته وایي د خدای په مقابل کې به مونږ څه جواب ورکوو د دې ملت د راتلونکي نسل په مقابل کې به مونږ څه جواب ورکوو د هغه رحمت للعالمین پیغمبر په مقابل کې چې په جګړو او غزواتو کې به د هغه بیبیانې او میرمنې حتی غزو ته تللې او پردي نارینه صحابه به راولل د امبولانس کار مغوی کوو د پرستارانو کار مغوی کوو د جراحانو کار مغوی کوو د پردیو نارینه پر هرونه به ګندل د صحابه شهیدان به انتقالول د جنگ د صحنې نه په هغه خو زمونږ امهات المؤمنین وي زمونږ میندې وي زمونږ مسلمانې میندې وي هغه زمونږ دپاره په اسلامي نظام کې په اسلامي ټولنه کې قدوه او نمونې دي ام المؤمنین بی بی عائشه ام المؤمنین بی بی خدیجه دا سی نور مسلمانې مایندې دا سی اصحاب بی بیانې د صحابه کرامو میرمنې دا سی مونږ او تاسو چې وګورو مونږ په دې افتخار کوو چې لومړنې په انتون په نړۍ کې وي مسلمانې خور په مراکش کې جوړ کړی دی او هغه بیا د هاروارد په انتون هم هغه کاپی کړی د اکسفورد پوهنتون هم د هغې طرحه او برنامه او علمیت کاپي کړی دی مونږ په ابن سینا باندې افتخار کوو چې مسلمان وو مونږ مثلا په نورو مشرانو افتخار کوو خو ولې نه پرېږدو چې زموږ افغانې میندې خویندې په عزت په ازادۍ یعنی هغه مشروع ازادي چې اله العالمین ورکړی د هغه پیغمبر ورکړی شریعت ورکړی د هغې په رڼا کې لکتر لگا هغه کارونه چې ضرور دي اوس په بازار کې میرمن شته بازار کې میرمن دکانداران شته په دې د زمات تجارت وزارت افتخار کوي په بس کې میرمن دکانونه شته دي دکانداری دي کوي د قصاب خانو مخې ته دی ولاړی د یو خورد غوښه غوښتنه او خیرات دی غواړي زنانوانو مخې ته
دی مننه منصور صاحب تاسو ته ډیر ترګرزم
خیرات دی غواړي مگر الته د متخصص ډاکټره په توګه د متخصص نرس په توګه د غاښونو د ډاکټره د متخصص قابلیت په توګه د قاضي په توګه او د نورو علومو په برخه کې په دې کې د موږ مخني شو ز فکر کوم چې دا د باسه او تعامل وړ ده زما غږ په دې حکومت د دې حکومت په مشرانو ده چې کسر عن د غوي نو لطفا دا جرأت وکړي فرمان لری فرمان را وباسي کده الله العالمین حکم لری هغه را وباسي کده پیغمبر رحمت للعالمین حکم را لای هغه میدان ته کی دنیا ته مخه وای چې ځکه په اساس می ته د بشاهامت او نرغوند بند کړي هغه لسم ممکناتو کی مسلمانان دي دوی خود خدای د حکم نه تخته نه کی میلیونونه قربانی د تاریخ په اوږدو کې پیغمبر علیه السلام د اصحاب د راتګ نه چې اسلام دی ملک تر اغله تر ننه پورې همدغه ملت دی چې سر ورکړي په دین قربانی ورکړي دی مایند قربانی ورکړي
مننه منصور صاحب روسته بل تاسو ووره چې سره لدی چې دغه ډول وضعیت په افغانستان کې روان دی په ځینې برخو کې چې ډیر اړتیا ده په ځانګړې توګه باید خوندې برانستل شي تر سرعت لکه داخل تربیه شي روزنه وګوري د اجازه نشته خلک څنګه تاسو د وولي و ما فرمایل چې خزي په سړکونو باندې شپه پیری کې یو پتی برخې کې کارشته د طالبانو جواب درته څه دی یو دا چې ولی افغان ولس په ټوله کې غږ نه راپورته کوي یو نیم اقدام کوي په دې ډول سره تاسو ورم سره ځان کې تاسو راته وایست دغه انتقادونه چې منصور صاحب وکړل خیر ډیر افغانانی ولري خو ډیر کم راځي جرأت کوي د خزو ترڅنګ دري یا تخپل خزي کله کله د طالبانو د ویر احساس کوي او دغه انتقادونه دغه پښتنې چې منصور صاحب یادونه وکړه د ډیر خزو په ذهن کې دي مثلا یو خزه تلاشی کی ګوري وای چې خو خوانځي خلاص ک پرېږدي چې دغه تلو بسواده خزه ودرېږي یا د خزه د مجبوریت نه استفاده مکوي چې بل ورځ غاړ شي چې تر شپې نه اخته پوری پیره وکي کایم دام د ټولنې د کاري وبرخه ده خو ولې خوانځي ته اجازه نشته کې د شډیر خلکو سره د پښتنوي تاسو کې د خزه د خبره راته وایست د افغانونجونو پوها د افغانونجونو د درک د لدی وضعیت څنګه د دوی د غړو پښتنې راپورته کوي په کورونو کې یا تاسو چې کله خپل منځ کې کینې یمزولې چې راټولېږي یا په ټولنه کې شته د غړو انتقادونه
سید جان یو غره خان د منصور صاحب د سوالونو انتقادونه واقعا ډیر خوشاله شم ډیر خسته خبرې وکړلې باید چې هر یو افغان هر یو ورور هر یو پلار باید چې پاتې کې دا خبرې وکړي خو زیاتره چې د جرأت نشي کولای ډیر کم د انسانان دي چې جرأت کوي راځي دا خبرې کوي دا خبره چې دغه انتقادونه زیاتره وخت خو هم په جمهوریت وخت کې چې دا ځینې وختونه چې موږ په مکتب کې کېناستو استادان موږ ته درس نشي کولای یا هم موږ په پونتون کې چې استادان موږ ته خبرې کولای یا هم موږ اورېده چې په لیرې پرتی سیمو کې چې د ځینې کورنۍ د سشته دي چې اوس خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځي ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي یا د مکتب نه وروسته پونتون ته لاړ شي زموږ په ذهن کې به همدغه سوالونه راتل د ټولو نه غټ سوال واقعا په هر یو بخش کې چې د افغانان یو نه یو بخش کې چې د ښځینه کارمندان ته ډېر زیات ضرورت لري که هغه په هر یو بخش کې خو د ټولو نه زیات مونږ ګورو اړتیا وی چې چیرته شتره هغه صحیح بخش کې مونږ ډیر زیات لرو یعنی هر یو بخش خپل ځای لري خو صحیح بخش کې داسې یو بخش دی چې دی کې د چا خبره هغه کمپرمایز نشي کېدی دا مونږ نشو منلی چې یو ښځینه مریض لاړ شي د یو نارینه ډاکټر ته کینی هغه مشکلات هغه صحیح مشکلات چې دا لري چې بل چا ته نشي ویلی هغه لاړ شي یو نارینه ډاکټر ته وایي دا قابل قبول نه ده یو افغان لپاره نه ده یو مسلمان لپاره هم نشته دی په خوان باندې خبره کوله په مکتب کې پونتون کې زموږ باندې یو سوال چې دوی خپل لوت اجازه نه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي یا هم پونتون ته لاړ شي خپل خزي ته اجازه نه ورکړي یا هم خپل نور ته اجازه نه ورکړي نو دوی چې سبا ته د دوی په کورنۍ کې یو خزه یا مور یا لور یا ورندار هر یو کس چې مریض شي دوی شفاخانه ته چې ځي بیا دوی ولې د ښځینه ډاکترانو پوښتنه کوي پریږدي چې هماغه نارینه ډاکتران د دوی درملنه وکړي د دوی مشکلات رفع کړي همدوی ته ودرېږي نو بېرته دوی ولې پوښتنه د ښځینه ډاکتره کوي ښځینه ډاکتر هم د یو چا لور ده د یو چا خور ده د یو چا مېرمن ده د یو کورنۍ غړې ده هغه ته چې اجازه ورکړ شوې ده همدې لپاره اجازه ورکړ شوې ده چې خپل ټولنه کې د ښځینه او بخش کې خصوصا ښځو ته میندو ته ښځینه او ته چې ده خدمت وکړي نو چې هغوی اجازه ورکړي خپل لور ته خپل ښځې ته خپل خور ته نو تاسو ولې اجازه نه ورکوئ دا غټ سوال د پخوانه راهیسې زما په ذهن کې و په خوا مې بسونه کړې دي د ټولنه پوښتنه کړې ده خو د دې ځواب تر اوسه پورې پیدا شوی نه ده خو اوس چې ګورو په دې حالاتو کې واقعا ډېر زیات اړتیا نور هم زیات شوې ده اوس په پردي هېوادونو کې د منصور صاحب خبره چې په ایران کې په پاکستان کې زموږ افغانان ذلیل کېږي په جیلونو کې پرتې دي په زندانونو کې پرتې دي ښځې دي که ماشومان دي که هم ځوانې پېغلې جنکیانې دي ولې پرتې دي ولې موږ خلکو ته دا ښیو چې زموږ ملت دونه خوار دی دونه ضرورت لري دي شي ته چې دوی حتماً باید خپل وطن پرېږدي بل هېواد ته لاړ شي په پردي هېواد کې بیا دونه ذلیل شي ځکه چې موږ خپله دوی ته ښیو اوس زموږ همدغه حاکم حکومت چې ده دوی ولې دوی خلکو ته دا ښیي چې افغانان حق نه لري چې تعلیم وکړي دوی مجبوریږي د خپل د اولاد لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره د خپل د ښځو د خپل د بچو لپاره د دې وطن نه تیریږي بل هېواد ته ځي بل هېواد ته چې لاړه د اروپایي هېوادونو وس دوی نه لري چې ورته لاړ شي نورو هېوادونو ته هم دا وس نه لري اسانترینه لاره چې ده د پاکستان او د ایران ده چې دوی ځان ته فکر کوي چې موږ دلته لاړ شو زموږ ژوند به خوندي پاتې شي بچی به مکتب ته ځي او زمان لپاره د کار زمينه به برابر شي. هلته چې دوی ځي دوی سلیلیږي. ولې سلیلیږي؟ بېته همدغه زموږ د خپل هیواد د خلکو د خپل د حکومت باندې سوال راځي. دوی ورته په سپکه سترګه ګوري چې بل هیواد هم ورته په سپکه سترګه ګوري. ته د خپل وطن، ته د خپل د وګړي، ته د خپل ملت عزت وکړه، ته د خپل د خور او د خپل د مور عزت وکړه. بل کس به درته درېږي، د هغې به بې عزتي کوي، هېڅ کله هم درته نه کوي. ته چې د دې اړتیاو ته ونه ګورې، ته دې ته ونه ګورې چې صحیح وخت کې زه ډاکټر ته ضرورت لرم، زه متخصص ته ضرورت لرم، زه نرس ته ضرورت لرم، کلینک ته ضرورت لرم، دوا ته ضرورت لرم، لابراتوار کې چې د ښځینه کسانو ته ضرورت لرم، یا هم په انجینری کې، یا هم په حقوقو کې، یا هم په قضا کې، دې ټول بخشونو کې ښځینه ته ضرورت لرم. نو چې ته داسې فکر وکړې، ته به د پوهنتون دروازه لګوې، د پوهنتون دروازه چیله شو، د مکتب دروازه ورسره سمې لګېږي. ځکه چې راتلونکی نسل لپاره څه ده؟ روزنه غوښته، روزنه غواړي. دا نسل به تر کله پورې به تا ته خدمت کوي؟ نو اوس چې لس کسان ډاکټران شته دي، متخصص ښځینه او شته ده، سبا ته به دغه لس کسانو کې پنځه کسان به تقاعد کېږي، پنځه کسان به پاتې کېږي. بل مونږ پنځه کسان نه لرو چې د دې پنځه کسانو هغه خالي ځای ډک کړي. مونږ ته پنځه یا لس کسان چې ده، زمونږ ښځینه او نرسان دي، ښځینه نرسانو کې دوه کسان تقاعد کېږي، بېرته مونږ ته اته پاتې کېږي. په دې اتو کې دوه کسان نور نشته چې د دې خالیګاه پوره کړي. ولې نشته؟ ځکه چې زمونږ د پوهنتون دروازه بنده ده. دلته مونږ بېرته فراغت نه لرو، د پوهنتون د محصلین فراغت نشته، د دوی د تخصص زمینه زمینه نه ده مسایده شوې، د دوی د اگزیت اگزام زمینه نه ده مسایده شوې. ځکه چې دوی اجازه نه لري، دوی ورته اجازه نه ورکوي. نو مونږ مجبور یو چې هغه کمبود چې ده، مونږ د بهر د هیوادونو نه زاري ورته وکړو، یا هم هغوی ته چې ده خیرات نه وغواړو، په جیګ لګښت باندې، په جیګ معاشاتو باندې اغېز نه مونږ کس را وغواړو، دلته راشي زموږ ملت ته بیا خدمت وکړي. آیا هغه کس چې راځي دونه پیسې چې هغه اخلي، دوه چنده دي افغان په نسبت باندې، آیا دومره چې دا افغان د زړه نه چې دا خدمت خپل ملت ته کوي، آیا هغه به وکولی شي؟ هېڅ کله هم نه شي کولی. ته په همدې باندې مصارف وکړه، ته دې ته د تعلیم زمینه برابر کړه. نن چې دا فارغ شو د مکتب نه، دا به نور خپل وطن ته خپله خدمت کوي. یو ډاکټر هېڅ کله خپل وطن نه پرېږدي، بل هېواد ته نه ځي. یو نرس مې نه دی کتلی چې د هغه به حجرت وکړي، بل هېواد ته لاړ شي. یا هم یو قابله مې کتلی چې هغه تللی بل هېواد ته، هېڅ کله هم نه دي. دوی همدغه په همدې مسله کې خوشحال دي، همدغه مسله نه دوی خوند اخلي، ځکه چې خپل ملت ته دوی خدمت کوي. نو ته چې ورته زمینه مساعده نه کوي، ته چې ورته زمینه نور هم ورته دا څونه چې د تعلیم زمینه ورته مساعده او د وظیفې مساعده او دا ټول ورته محدوده کوي، نور هم ورته شرایط سخت کوي. یو انسان په فارسي کې یو متل دی، وایي په دنګ بدنګ آمد بجنګ آمد. نو ته ورته زمینه چې دونه محدوده کوي، هغه ډاکټر، هغه نرس، هغه قابله، هر یو کس چې ولاکه وزیر هم وي، هغه خپل چوکۍ پرېږدي، هغه هېواد پرېږدي، کور پرېږدي، بل هېواد ته ځي. هغه ذلت نه د دې ژوند نه چې دا ورته زندان جوړ شوی دی، هغه ذلت ته چې دا مخه خطۍ او خوشحالي ورته کوي چې ما هلته زه ځمه. نو دغه زمونږ همدغه غوښتنه کوو چې ته واقعا که تاسو غواړئ چې د هېواد ته او خپل خلکو ته، ملت ته خدمت وکړئ، نو دغه شیانو ته تاسو فکر وکړئ. که دې شیانو ته تاسو فکر وکړئ، کله یو ملا به نه پاسېږي د طبابت په بخش کې به خبرې نه کوي، یو مولوی به نه پاسېږي د انجینری په بخش کې به خبرې نه کوي. هر یو کس خپل مسلک لري. ملا پوه شه، خپل مسلک پوه شه، ډاکټر پوه شه، خپل مسلک یې پوه شه، انجینر پوه شه، په خپل مسلک باندې هغه په خپل مسلک باندې ښه پوهېږي، هغه په خپل مسلک باندې رسېدلی دی، هغه دونه وخت پرې تېر کړی دی، خپل زړه یې اوبه کړي دي، دونه زدکړې کړې ده، هغه مانه ډېر زیات پوهېږي. نو زه څه پوهېږم په طبابت باندې، زه څه پوهېږم په انجینری باندې، چې زه پوهېږم د هغوی په بخش کې به زه خبرې کوم. انجینر او ډاکټر چې دا په ملا د فوټبال کې مداخلت نه کوي. هر یو کس چې خپل حق ورسېږي، ملت به ماسوده وي، آرام به وي، هېواد او ټولنه به هم پرمختګ کوي، د سیالانو سره به هم موږ سیالېږو.
مننه سورای جان، وروسته به د حلارو په اړه د لتاسې واورم. منصور صاحب، که تاسو راته ووایاست دغه بحثونه او خبرې اترې چې تاسې کوئ د یاد اسلام په چوکاټ کې، چې له دوی نه پوښتې یا ورته نور ټولنیز مسایل چې مطرح کوئ، یا طالب چارواکو سره په خپل منځونو کې تاسې نرینه چې خبرې اترې کوئ، که طالبانو سره مو دغه ډول بحثونه راغلي وي، دغه ځواب څه ده تاسې ته؟
بله، دغه چې بحثونه اکثر رسمی مجالس کې هم تر سره شوی، او حتی د دوحې نه چې موږ او تاسې د دوحې د مذاکراتو د وخت نه دا موضوعات تعقیب کو. اگر چې دا مسائل ګوري د نن ورځې اسلامي امارت پورې تللي نه دي، دا د دوحې په قراردادونو پورې تللي نه دي، دا نن چې موږ او تاسې په کومه روژه کې قرار لرو، خدای پاک فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت هغه میاشت چې قرآن عظیم شان پکې نازل شوی، او د قرآن عظیم شان لومړنی آیات د سکل 1443 هجری لمریز کال دی، هجری سپوږمیز کال دی یا هجری قمری، یعنی 1443 کاله د پیغمبر علیه السلام د هجرت شوی. خو قرآن عظیم شان نزول خو د هغه د هجرت نه مخکې د حرا په غار کې شوی، او ممکن هغه 1443 کال نه پخوانی. نو دغه شرعي مسائل تر نږدې 1400 پیړۍ کېږي چې دا راغلي. په پخوانیو ادیانو یا الهي آسماني ادیانو کې که هغه د عیسویت دین و که هغه د یهودیت دین و که هغه مثلا زبور او تورات او انجیل، دا آسماني کتابونه دي که د هغې نه مخکې سل صحایف دي. هغه که مونږ او تاسې وګورو د آدم علیه السلام د خلقت مسله که مونږ او تاسې وګورو، کله چې خدای پاک فرمایي چې ملائکو ته ویلي زه په ځمکه کې خپل خلیفه هست کوم، نو هغوی ورته ویلي چې آیا ته هغه څوک هست کې چې په ځمکه کې فساد کوي او وینې تویوي، او موږ ستا پاکي بیانوو، ونقدس لك، یعنی موږ د دې دغه یو. نو خدای پاک ورته فرمایي چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم هغه څه چې تاسې نه پوهیږئ. دلته د پوهې مسله بیا که آدم علیه السلام ته فرمایي چې وعلم آدم الاسماء کلها، او آدم ته ټول هغه نمونه چې د دنیا د رهبرۍ او د خلافت او د پرمختګ او د مدیریت او نورو مسایلو اړوند و هغه ټول وروښوده. هغه علم د حضرت آدم علیه السلام نه اوتومات بي بي حوا چې زمونږ استادې لومړنۍ مور ده، او هغه زمونږ استادې لومړنۍ پلار د ټول بشریت ته وو. نو د هغې زینه د علم ارزښت معلومیږي. د هغې زینه چې موږ او تاسې راځو، تاسې د حضرت عیسی علیه السلام مور ووینئ، تاسې د بلقیس کیسه په قرآن عظیم الشان کې وګورئ، د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې پخپله اله العالمین کیسه کوي موږ او تاسو ته، د عبرت دپاره چې هغه بلقیس ته د خودخود په لاس لیک لیږي او ورته وایي چې یا تسلیم شي یا جنگ ته چمتو شي. میرمنه پاچای د یوې سیمې، نو نارینه وزیران او ټول خپل کابینه او مشاورین را وغواړي. دفاع وزیر ورته وایي چې دا سلیمان لا څوک شو، مونږ خو دومره وسلې او امکانات لرو، مالی وزیر او نور ټول جنگ ته آمادګي ښیي. خو دغه میرمن، خدای پاک د دې میرمنې هغه حکمت او قوت بیانوي د هغې ټولو نارینه په مقابل کې چې هغه ورته وایي چې نه، کله چې ملوک خارونو ته داخل شي، یعنی د جګړې په نیت، نو خارونه ورانیږي، د خارونو با عزته خلک بې عزته کیږي او ډېرې ستونزې زیږي. راځئ لال بشو، اول به دا وګورو د قوت او ظرفیت او زور او توان به وګورو، بیا به د هغې نه وروسته تصمیم ونیسو، فیصله به وکړو. تاسې وګورئ په میرمنو کې، قرآن عظیم الشان کې د میرمنو په نوم ځانګړی صورت دی. یو نسو سوره نساء د میرمنو په نوم ځانګړی صورت، سوره مریم د بیبی مریم په نوم ځانګړی صورت، او دغه څه ډیر مسائل چې د میرمنو د عظمت کیسې پکې دي، د هغوی د استعدادونو کیسې پکې دي، د هغوی د وړتیاو کیسې پکې دي، د هغوی د پاکۍ او پاکلمنۍ کیسې پکې دي. د هغوی مثلا د سوره یوسف کې د حضرت یوسف علیه السلام او د زلیخا کیسه ده، د مهر او د محبت کیسې پکې دي، او د هر یو تر شا لوی بحر الکائل نه لوی حکمت پروت دی. دغه هر یو چې راواخیستل شي، نو زموږ غږ په دې شیوخو په دې مشرانو دا دی چې لا یزال خدای جلاله شنه وګوري، اولین آیت د اقرا نازل کړی، اقرا بسم ربک الذی خلق ولولا، د خپل هغه رب په نوم چې پیدا یې کړ، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. هغه انسان چې خدای ورته کرامت ورکړي، هغه انسان چې خدای اشرف المخلوقات ګرځولې، دای په علم ګرځولې، انسان چې تاسو علم لري کوي مخبه کوي، هغه انسان انسان نه پاتې کیږي، هغه کرامت نه پاتې کیږي، هغه اشرف المخلوقات نه پاتې کیږي. د انسان عظمت په دې کې دی چې هغه باید عالم وي. خدای پاک بل دې فرمایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي علم لري او هغه چې علم نه لري؟ په دې کې نه راوخځه نه دي جلا کړی خدای پاک. مونږ ولې جلا کوو؟ مونږ څوک یو؟ ولې ځان ته دا جرأت ورکوو؟ ولې ځان ته دا قوت ورکوو؟ کوم ادرس نه ځو مونږ غږ دا دی په دې په ټولو.
منصور صاحب په بخښنه سره
وبخښي
دغه پښتني چې تاسو مطرح کړی، نه یوازې د افغانستان دننه کوم کسان چې علمان دي، ساسي په څیر ورته نور د دین کارپوهان چې په دې مسایلو باندې پوهیږي، طالبانو سره په اړه خبرې وکړي، بلکې د اسلامي نړۍ د هیوادونو نه، اسلامي نړیوال سازمان نه، علما راغله او د طالبانو په دغه کار باندې چې نجونې تعلیم ته پریګدی اعتراضونه وکړه، لوی لوی عالمانو په دې برخه کې یادونه وکړه چې طالبان دغه کار د اسلام سره په ټکر کې ده. خو وخت کم ده کته سره ته بلندو کې وایس چې حلارشته د طالبانو سره چې د نړۍ خبرې نه ده منلې، یو توافق ته خلک ورسیږي.
موږ په دوی په خام دا غږ کړو او سیم کوو. ګوري الله العالمین فرمایي چې واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا، او تاسو په خپل ژمنو او وعدو وفا وکړئ، ځکه چې د وعدو په اړه پوښتل کیږي، تاسو به مسؤل یاست، یعنی سوال لرنه کیږي، پوښتنه کیږي، او پوښتنه به څوک کوي؟ الله العالمین به کوي، دغه مخلوق د اشرف المخلوقات به کوي. نو دغه اشرف المخلوقات افغان سره، د افغان خویندو مندو سره چې د شیخ صاحب الدین دلاور په خوله د ټول په مخ کې تاسو په دوحه کې په صراحت سره ویلې چې د هغه ته خوین دورانه پښتنه وکړه د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په اړه، او زه دا دې ورته په صراحت وایم چې د بغدادي شریف نه تر بخاري شریف پورې، او د اول صنف نه تر دکتورا پورې تعلیم د میرمنو حق دی. د لوزدکلو په خانه وزیر هغه شیخ عبدالباقی حقانی اغه په خپل وایي چې علم فرض دی، د ته بیلم فرض دی میرمنو لپاره، هغه چیرته زده کوي؟ ما سر ترتیب زده چې په پانتوت کې زده کوي، د حقوق علم ورته ضرور دی، چیرته زده کوي؟ ما سر ترتیب زده چې په پانتوت کې زده کوي، د په هن علم بس زده کوي چې دا اول سمس تر دوله سم هغه تب ته هغه میرمنو ورسي، شریعتو تقوی ورسي، دا اوس مدرسو ته ځي میرمنو. خو په شریعت باندې کې چې هغه حدیث او فقه او قاعده او اسلامي شریعت تدریسيږي، اصول الدين فاکولټا چې اسلامي علوم پکې تدریسيږي، د پوهنتون په نوم دانشتا، د جامعې په نوم شتا، د مدرسې په نوم شتا، د خوانځي په نوم نشتا. نو دلته دا چې اسلام کې ګورې د عصري او غیر عصري علم په نوم هیڅ نشتا. الله العالمین عصري او ديني علم په نوم څه نه دی بیل کړی. قران دې مشان مونږه استادو د دین کتاب دی، په دې کې د فقهي علومونه، د احکامو د شپږ زرو څو آیاتونه چې مونږ وایو، مونږ د شیخ عبدالباقی حقانی سره، د نورو وزراو سره، ټول سره دا مطرح کړي چې د شپږ زرو څو آیاتونه 1500 تر 1500 د احکامو آیاتونه دي. اغم د منځ او د روزي او د زکات او حج ټول نه دي، هغه کې د معاملات او احکام شته، هغه کې د ژوند د احکام شته، هغه کې د مریض او مریضداري احکام شته، د دغه میرمنو د امراض او احکام پکې شته، د نارینه او هغه پکې شته، د صله رحمه پکې شته، د معاملات او د اجتماعي امور پکې شته، د واده خادي پکې شته، د نکاح او طلاق پکې شته. هغه ته کومه او تاسو دین وایو، د شپږ زرو څو نور آیتونه بیا چې شوه، هغه دین نه دی. التج خدای پاک تاسو ته فرمایي چې وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، او موږ وسپن نازل کړی چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره ګټي پرتی دي. کوم عالم راتلی شي چې ماته دا ثابت کړي چې خدای پاک فرمایي مونږ اوسپنه نازل کړی ده، یعنی دا کوزا کریم ده د اسمان نه، دا هیڅوک نشي ثابتوي چې دا د اسمان نه لکه باران راوریدلی.
منصور صاحب په بخنه سره وخت ډیر کم ده، پلانډ کړته وای، پلانډ کړته وای چې اوس څه کېدلی شي، لانډ کړه لطفا.
لانډ درته وایم چې فقط هغه ځمنه چې په قطر کې کړی ده هغه د عمل وکړي، هغه احکام چې الله العالمین د الله العالمین فرامین دی پاغي عمل پکار دی. د دین موږ وتلی نه شو، هیڅوک نشي وتلی، هیڅوک په جرأت نه شي ویلی چې حرام دی، هیڅوک په جرأت نه شي ویلی چې دا ممنوع دی، هیڅوک په جرأت داسې فرمان نشي ورکولی نه ورکړی دی، هیڅوک په جرأت داسې حکم نشي ورکولی نه ورکړی دی. او نبی ورکی زه درته دغه ځای نه خبر کوم، دا زموږ استاذي دا نننه بحث دی شاهد وی او دا د ټول افغانستان او ټول نړۍ واوري چې په دې ملک کې نه چې په دنیا کې هیڅوک نشته دا جرأت هیڅوک نه لري چې د شریعت د الٰه العالمین د احکام او د زماده رحمت للعالمین پیغمبر د فرامینو په اساس دی د خویندو میندو ځکه او کار حرام اعلان کړی شي. زوایم چې دا خدای حلال کړی دی، دا د ټولنې ضرورتونه دي، امهات المؤمنین پرستاری کړي، ډاکټری کړي، استادی کړي، فقهي مسایلو کې برخه اخیستې ده، مجالسو کې برخه اخیستې، په جهادونو کې برخه اخیستې دي. دا غشي زمونږ اوسنۍ امهات المؤمنین، زمونږ اوسنۍ خو مسلمان خويندې او میندې هم دا حق لري او دا حق باید ځل تر ځل ورکړل شي. هغه لومړنی فرمان او امر ثانی دی، دا د شریعت کې امر اول او امر ثانی نشته. د الٰه العالمین په مقابل کې هیڅ امر، هیڅ فرمان دا د فرامینو په مقابل کې ځای نه نیسي. ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله، دا الله تعالی حکم دی چې پزماکه هیڅ حکم نه چلیږي.
مننه منصور صاحب چې وخت کم د ډېر بدن کور ودان کور ودان کور ودان. سورای جان لندو کې لتاسی او رمتا سې فکر کوي چې هلار څه د لندو کې
نه هلار خو په خو مونږ ویل چې له هلار هم دغه د چ واقع علم د خزي او د جنګیانو نه نو کار کول د خزي نه او د په اسلام کې نه منع شوی دا او نه هم د نوې شی چې مونږ وخت نه کوو. نو ام نه خبره ده چې کچې ته وقا تاسو د اسلام په پیروي کوي او غواړي چې اسلامي شریعت په افغانستان کې پلی شي، نو د هغې نه غټ د کار دا به بل شی نه چې تاسو د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې لاتي، ځکه چې په شریعت کې هم ښځو ته او انجینکیانو ته چې د تعلیم او کار حق ورکړل شوی ده او په اسلام کې او په حدیثو کې به هر یو شی کې. نو تاسو څنګه تاسو ویلی شئ چې دا حق دوی نه لري یا هم دا تاسو د غربي هیوادونو سره پرتله کوئ؟
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدر منو. له زده کړو راګرځول شوی مسلې سوریا خان او د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور څخه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. ورسو د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته لنډه سندره د جاوید امرخیل د فکر کوم دا به واوري او د سره پروګرام پای ته ورسو خو وخت.
شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نو ستایا ما دشنو
کلو با چوڑے تس پک خلق را غلی بابو وایا بوس پکی دو یا بو کاڑی بارا اونا دشنو شنوانو سارونا دشنو موت کا زنزیرونا کلا بندنو ستایا ما دشنو پشنو بنو